راتلون کې خبرونه الله مومل.
ستړي مشهي وخت په کابل کې د مازدیګر سلور بجې شوې. له ازادي راډیو نه روانې یو ساعت خبرونه ته مو زه محمد واصل وصال د خپل تخنیکي ملګري عبید الله عبید سره هرکلی کوم. په روانه خبرونه کې مو د امریکایي چارواکو طالبانو ترمنځ د لیدنو کتنو په تړاو د افغانستان د سولې شورا له سرګندونو او د سولې او همغږۍ لپاره د افغانستان او پاکستان ترمنځ د کاري ګروپونو له حال خبرو. د شنبه هم اورئ چې د ایران ولسمشر حسن روحاني خپل امریکایي سیال ډونالډ ټرمپ ته خبرداری ورکړه ده چې د زمري له لکۍ سره د لوبې نه کوي کنه پښیمانه بشي. د انصاف په لټه کې او د ورکوشو عزیزانو دوه اونیز پروګرامونه هم د خبرونې په دوهمه نیمه کې خپرېږي. خو تر هر څه د مخه د افغانستان سیمه اونړی خبرونه درته سلیم محمد سلی وړاندې کوي.
جمهوری ریاست وی پر عبدالرشید دوستم لګیدلی تورونه به د عدلی ادارو لخوا څیړل کیږي. د افغانستان او پاکستان دوو کاری ډلو د دوړو هیوادونو ترمنځ د ګډ عملی پلان په اړه خبرې پیل کړې. د ایران ولسمشر د امریکا ولسمشر ته خبرداری ورکړې. تکل سوی د افغانستان د جمهوری ریاست اول مرستیال عبدالرشید دوستم کابل ته ستون سي. دوستم د هغې موافقې له مخې له تقریبا یو کلن جلا وطني وروسته هېواد ته ستنېږي چې د ارګ او عبدالرشید دوستم ترمنځ په ترکیه کې سوی ده. د ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوي ازادي راډیو ته وویل
جنرال صاحب دوستم قرار است که کابل تشریف بیاره و سایر موضوعات حقوقی است اونا در مطابقت با قانون پیگیری میشه.
عبدالرشید دوستم شاوخوا کال مخکې وروسته له هغې چې د جوزجان له پخواني ولی احمد اشچی سره په ناوړه چلند تورن سو ترکیې ته لاړ. بلخو د جمهوری ریاست ویان هارون چخنسوري ویلي چې د افغانستان عدلي او قضایي ادارې پر دوستم لګیدلي تورونه او د هغه پر ضد ادعاوې څېړي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سولې لپاره د عمل د ګډ پلان د عملي کېدو پر لارو چارو د دواړو هیوادونو د کاري ډلو غونډه په کابل کې پیل شوه. د بهرنیو چارو وزارت سیاسي معین حکمت خلیل کرزی د دې غونډې په پیل کې وویل
چې د افغانستان او د پاکستان تر مابین د اعتماد سازی او خصوصا د روابط په ساحو کې پرمختګ وشي او دغه جګړه چې په افغانستان کې روانه ده په دغه کې د پاکستان د حکومت سره په جلا جلا ساحو کې همکاري واخیستل شي.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د عمل دغه ګډ پلان په وروستیو کې نهایي سوی دی. په کابل کې د پاکستان د سفارت مخې ته د سولې ولسي حرکت د غوړیو پرلات یا تحسن نن لسمې ورځې ته ورسېد. د دغه حرکت ویان بسم الله وطن دوست نن یکشنبه ازادي راډیو ته ویل چې تر اوسه د پاکستان د سفارت کوم استازي له دوی سره خبرې نه دي کړي.
تر اوسه پورې پاکستاني چارواکو موږ ته جواب نه دی کړی او نه هم له هغوی سره زموږ د پوښتنو جوابونه سته، ځکه چې په 40 کلنه موده کې همدا پاکستان دی چې په افغان خاوره او په افغان ولس کې لاسوهنه کوي او تر اوسه پورې له دغه چارې څخه خلاص نه دی اخیستی.
دغه حرکت تر دې مخکې د روسیې او امریکا د سفارتونو دغه راز په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما د دفتر مخې ته دغه ډول پرلات کړی و. دغه حرکت وایي د بهرنیو هیوادونو د سفارتونو له لارې د هغوی له ولسونو غواړي چې په افغانستان کې د سولې پخلاینې لپاره پر خپلو حکومتونو فشار راولي. د کندهار امنیتي مسؤلان وایي هغه پولیسي نیولې چې د خپلو څلورو همکارانو په وژنه تورن دی. د پولیسو ویان څارن زیاد دراني ازادي راډیو ته وویل ویل سی وی چې دغه پولیس وړمش په جړی ولسوالی کې خپل څلور پولیس همکاران وژلی و. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د ټاکنو د کاندیدانو په اړه 200 ور رسېدلي شکایتونه له بشري حقونو پر سرغړونو، وژنو، د مځکې پر غصب او نورو قضیو دي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون یو کمیشنر عبدالبصیر فایز د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې له 33 ولایتونو څخه په مجموع کې نږدې 680 شکایتونه ور رسېدلي دي. ښاغلی فایز وایي د دغو اعتراضونو او شکایتونو د څېړنې او تحلیل پروسه روانه ده. د ایران ولسمشر د امریکا متحد ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته د تهران په وړاندې د هغه د دښمنانه پالیسیو له کبله خبرداری ورکړ. حسن روحانی وویل امریکا باید وپوهېږي چې له ایران سره جګړه د ټولو جګړو مور او له ایران سره سوله د سولو مور ده. ایرنا خبری اژانس د ولسمشر روحانی وینا راخیستې چې نن یې د ډیپلوماتانو په یو غونډه کې خپل امریکایي سیال ولسمشر ټرمپ ته په خطاب کې ویلي، ښاغلی ټرمپ د زمري له لکۍ سره لوبه مه کوه چې پښیمانوونکې ده. نور تفصیل په همدې خبرونه کې اورېدلی شئ. د اسرائیل پوځ وایي په وروستیو کې د سوریې د یو رضاکار مدني سازمان غړي او د کورنۍ غړي ژغورلي دي. رسنۍ د دغه سازمان رضاکارانو ته د سپینو خولیو لرونکي اصطلاح کاروي. دغه کسان او د هغوی د کورنۍ غړي د ګلان غونډیو ته څیرمه له یوې ناکرارې سرحدي سیمې ژغورل سوي او بیا اردن ته لېږدول سوي دي. د اسرائیل پوځ په ټویټر کې لیکلي چې دغه ملکیان د سوریې په جنوب کې له یوې جنګي ساحې د دوی ژوند ته د ورپېښ ګواښ له کبله بلې سیمې ته ایستل سوي دي. پوځ دغه کار استثنايي بشري اقدام بللی دی. اسرائیل وایي چې 800 کسان اردن ته لېږدول سوي چې له هغه ځایه به بریتانیا، جرمني او کاناډا ته سفر کوي. او د منځنۍ اسیا د څو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران وایي موافقه یې کړې چې د نړیوال تروریزم او مذهبي افراطیت په وړاندې مبارزه کې به خپله همکاري زیاتوي. د راپورونو پر اساس د قرغیزستان، ازبکستان، تاجکستان، قزاقستان او ترکمنستان لوړ پوړي ډیپلوماتان د قرغیزستان په ساحلي ښار چالپون اتا کې سره راټول سوي وو.
تاسو موږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. وړاندې په خبرونه کې د مطالبه او موضوعات لرو. د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ د لیدنو کتنو تر راپورونو خپرېدو وروسته د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د مذاکرات نه بلکې د سولې د خبرو لپاره د زمینې برابرول دي.
خو مهم دا ده چې د افغانستان مذاکرات تر افغانستان مالکیت ده او هیڅ څوک د افغانستان د مذاکرات لپاره نمایندګي نه شي کولی بجز په خپل افغانان او د افغانستان حکومت او د افغانستان د سولې پروسې رهبري.
د راپور سربیره مرکه مو هم کړی ده چې تاسو به د خبرونه په اوږدو کې واورئ. د شند د همغږۍ او سولې لپاره د پاکستان او افغانستان ترمنځ د کاري ګروپونو لومړنی غونډې نن په کابل کې په کار پیل وکړ.
د دې ناست دغه دی چې د افغانستان او د پاکستان ترمابین د اعتماد سازی او خصوصا د روابط په ساحو کې پرمختګ وشي.
د شن په یو بل راپور کې اوري چې د انتخاباتو ځینې سرون کې وایي د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د دارالانشا نوې رئیس انتخاباتي تجربه نه لري او ګوندي سابقه هم کولای شي چې د انتخاباتو د پروسې شفافیت تر پوښتنې لاندې راولي. بلخوا د ایران ولسمشر حسن روحانی خپل امریکایي سیال ډونالډ ټرمپ ته خبرداری ورکړه ده چې د زمري له لکۍ سره د لوبې نه کوي، ګنی پښیمانه بشي. د انصاف پلټکی او د ورکوشو عزیزانو دوه ونیس پروګرامونه هم د خبرونې په دوهمه نیمای کې خبرېږي. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ. ازادي راډیو په 1290 او 1.15 اف ام په ټول افغانستان کې اوریدل شي. دا هم د خبرونې د سر موضوع. د افغانستان د سولې عالي شورا د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ د لیدنو کتنو د راپورونو تر خپرېدو وروسته وایي چې د مذاکرات نه بلکې د سولې د خبرو لپاره د زمینې برابرول دي. د دغه شورا ویان سید احسان طاهری د یک شنبه پر ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت له نړیوالو او سیمه ییزو دوستانو غوښتي چې له افغانستان سره د سولې په برخه کې مرسته وکړي. له دې وړاندې یو شمېر نړیوالو رسنیو د طالبانو د یو استازي په حواله داسې راپورونه خپره کړي وو چې ګنې طالبانو او امریکایي چارواکو په خپلو کې په څو ځلې کتلې دي. د نړیوالو چارو افغان کارپوهان هم وایي چې نړۍ او د سیمې هیوادونه کولی شي د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د پیلېدو لپاره زمینه برابره کړي. ډېر نور حال د رحمت افغان په راپور کې.
د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ د لیدنو کتنو په اړه د راپورونو تر خپرېدو وروسته د افغانستان د سولې عالي شورا وایي کوم هیوادونه چې د افغانستان د سولې د خبرو له پیلېدو سره همکاري وکړي دوی یې هرکلی کوي. د دغه شورا ویان سید احسان طاهری نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې برخه کې د هیوادونو همکاري اړینه ده، خو وایي چې د سولې د خبرو رهبري او مالکیت باید یوازې له افغانانو سره وي.
موږ هیله من یو چې هر اقدام چې د افغانستان د سولې د د د سولې مذاکرات پیل دلوي ترمنځ د حکومت او طالبانو. خو مهم دا ده چې د افغانستان مذاکرات تر افغانستان مالکیت ده، او هیڅ څوک د افغانستان د مذاکرات لپاره نمائندگی نشي کولای بجز په خپل افغانان او د افغانستان حکومت او د افغانستان د سولې پروسې رهبری.
ان بی ایس امریکایي خبری شبکه تازه د طالبانو د وی سرچینه په حواله چې نه غختل نوم یې واخیستل سی راپور ورکړی چې طالبانو او امریکایي چارواکو څو ځلې سره کتلې دي. دغه شبکې ویلي دي چې د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ دغه غیر رسمي لیدنې کتنې په افغانستان، قطر او متحد عربی اماراتو کې اسوي دي. ان بی ایس ویلي دي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دغه ملاقاتونه نه دي تایید کړي، خو ویلي دي چې د ډونالد ټرمپ حکومت له دې وړاندې د افغانستان د ستونزې د حل غوښتنه کړې ده. د وسلوالو طالبانو او امریکایي استازو د لیدنو کتنو په اړه د راپورونو د خپرېدو ترڅنګ کابل چاپ ملي ارمان ورځپاڼې هم راپور ورکړی چې د جبهه مقاومت یو شمیر مشرانو هم د طالبانو له لوړ پوړي چارواکو سره خبرې کړې. په راپور کې د موضوع د حساسیت له امله د سرچینې نوم نه دی ذکر شوی، خو د جمعیت اسلامي د مشرتابه پلاوی یو غړي چې نه غوښتل نوم یې واخیستل سي ازادي راډیو ته وویل چې د وسلوالو طالبانو او د جبهه مقامات ترمنځ هیڅ ډول خبرې نه دي سوي. له دې وړاندې طالبانو په وار وار ټینګار کړی چې له افغان حکومت سره نه بلکې له امریکا سره مذاکرات کوي. په ورته وخت کې د نړیوالو اړیکو افغان کارپوه مشتاق رحیم د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ د لیدنو کتنو په اړه د راپورونو خبرېدو ته په اشاره سره وایي چې دا ډول ملاقاتونه کولای سي د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې رسمي خبرو ته زمينه مساعده کړي.
نو دغه تماسونه د فکر کوم چې تر ډېره حده اندا پورې محدودیت لري چې دا باورونو ارزونه ده چې موږ څومره په بل باور کوو. دا یو هڅه ده چې وکتل شي چې نیتونه څومره واضح دي د سولې د بهیر لپاره. مذاکرات نه دي، البته د مذاکرات څخه مخکې د مذاکراتو لپاره د آمادګۍ اړیکې دي.
دا په داسې حال کې ده چې د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس محمد اکرم خپلواک تېره ورځ ویلي و چې ټاکل شوی په روان اونۍ کې د افغانستان، امریکا، سعودي عربستان او متحد عربي اماراتو ترمنځ څلور اړخیزه غونډه وسی. د سولې لپاره د افغان حکومت هڅې د سولې د خبرو پیلېدو ته هیله ډېره کړې، او خلک له وسلوالو طالبانو هم غواړي چې د سولې په اړه د حکومت غوښتنو ته لبیک ووایي.
تاسو موږ غلاځ دی رادیو ناوړی به هم پام دی موضوع تم کیګو. د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسون غړي په دې باور دي چې د طالبانو امریکا دوه په د خبرې کول شي د سولې پروسې ته لازمي زمينه برابر کړي. د یاد کمیسون غړي ګل پاچا مجیدی ازاد رادیو ته وویل د سولې د رسمي خبرو ل پیل دو مخکې د همداسې ډیالوګ اړتیا ده چې د جګړې اصلي خېلې خواوې سره کینی. ل خغلی مجیدی سره از همکار یوسف خان زدران په همدې موضوع مرکه کړي او په سر پختلی چې دا خبرې څه معنا لرلی شي.
ما په نظر د افغانستان حکومت د افغانستان د خلکو د رای په اساس راغلی دی. د دې شمولیت په داسې خبرو کې اړین او ضروری دی، ځکه هغه وخت چې فیصلې کېږي باید دوی ته هم د منلو وړ وي. ولی که چېرته مونږ دې بحث ته لاړ شو چې مونږ دغه مزله او د کشاله یا دغه ستونزه چې د افغانستان کې د ناامنۍ دی او د امنیت یا سولې مسله ده چې د افغانستان د خلکو غوښتنه ده، زه فکر کوم یو ضروری خبره ده، هودام د منلو خبره ده چې هغه پلاوی چې په دې جګړې کې ښکیل دي لکه امریکا او طالبان دوی هم غواړي چې مستقیمی خبرې سره دوه په دوه وکړي.
نو مجید صاحب فکر کوي چې دا د سولې پروسې ته د زمینه برابرول لپاره مقدماتي اقدامات کنه د ملنداس یو څه دي چې هغه سولې ته سره امیدوار کوي چې ګویا خبرې پیل شوې دي.
بالکل، تاسو په جریان کې وجدي طالبانو یو ستونزه یا د جګړې دوام یو مازله چې دوی وړاندې کوي یا دلایل وړاندې کوي د دې جګړې د فراغ د امریکایي قواو یا د بهرنی قواو شتون په افغانستان کې، نو د دې په خاطر دوی باید امریکایان د دوی سره وغږیږي، د یو توافق ته ورسیږي، یعنی زمینه سازی د دیالوګ یا د خبرو اترو لپاره دغه مسله ډیره احمدي او ضرور ده. زه د خپل ځان نظر می دادم چې په چیرته طالبان سره په هر سات خبره کیږي، هر هیوادی کوي که د افغانستان حکومت ورکی شمول وي خدای او کني ویم، زه فکر کوم د سولې لپاره یو لاسته راوړنه ده، او دوی کولای شي خپل نظریات هغه هیوادو سره شریکي څوک چې د افغانستان په جګړه کې ښکیل دي او یو توافق نظر ته ورسیږي. زه فکر کوم دغه مسله دی مخکې دینه چې د مذاکرات میسته یا اساسي خبرو ته یا د یو دایمي اوربند لپاره یا د راتلونکي د افغانستان لپاره خبرې کیږي، هغه لپاره دغه مقدماتي خبرې باید د هیوادو ترمنځ.
نو په دغه ټوله پروسه کې فکر نه کوي چې د ځینو ګاونډیو هیوادونو رول هغه څه چې ویل کیږي چې د پاکستان د طالبانو ملاتړي دي، د هغوی حضور همدارنګه د افغان مقاماتو حضور دا حتمي دی کنه؟ دا حتمي په کومه موقع کې کله چې زمينه سازي وشي هغه وروسته کا وروسته خبرې وي او دوی نتیجې ته رسیږي هغه محل کنه سر لپایله؟
په پایله کې خو ما درته چې پایله کې دغه ضرور دي په نهایی برخه کې چې یو منطقوي اجماع یا بینالمللي اجماع په دې مسالې باندې کېږي یا افغاني اجماع کېږي، په دې کې د ټولو فریقینو توافق او د دوی همکاري په دې سولې پروسې کې اړینه او ضروري ده.
د ولسی جرګې غړی ګل پاچا مجدي و چې د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو په اړه خپل تحلیل له تاسو سره شریک کړ. به هم د سولې په موضوع تم کېږو. د همغږۍ او سولې لپاره د پاکستان او افغانستان ترمنځ د کاري ګروپونو لومړنۍ غونډې نن په کابل کې په کار پیل کړی دی. د کاري ډلو مشري د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزارتونو مرستیالان کوي او ټاکل شوی چې د غونډې په پای کې نتیجه هم اعلان شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی وایي د دغې ناستې هدف دا دی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د باور فضا رامنځته شي. یوسف خان زدران او نور تفصیل.
افغانستان او پاکستان له ترنګلو اړیکو وروسته اوس د باور جوړونې نوي پړاو ته رسیدلی دي. د دواړو هیوادونو کاري ډلو د یکشنبې په ورځ د بهرنیو چارو وزارتونو د لوړ پوړو پلاوو په کچه په کابل کې په کار پیل وکړ. ټاکل شوی چې دا کاري ډلې د کابل او اسلام آباد د عمل پلان په چوکاټ کې د همغږۍ او سولې په ټینګښت کار وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی د دغې ناستې په پیل کې چې د افغانستان د بهرنیو چارو په وزارت کې جوړه شوې خبریالانو ته وویل، په دې ناسته کې د عمل پلان د پلان د تطبیق په میکانیزم خبرې کیږي. د د پوینا دوی به په پنځو کمیټو سیاسي اړیکې کډوالی او دغه شان پوځي امنیتي او اقتصادي برخو کې کار کوي.
د دې ناست دغه دی چې د افغانستان او د پاکستان تر مابین د اعتماد سازی او خصوصا د روابط په ساحو کې پرمختګ وشي او دغه جګړه چې په افغانستان کې روانه ده په دغه کې د پاکستان د حکومت سره په جلا جلا ساحو کې همکاري واخیستل شي.
د یادونې ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د عمل ګډ پلان تازه وروستی شوی دی. د دواړو هیوادونو ترمنځ د عمل ګډ پلان کابل ته د پاکستان د پخواني صدر اعظم شاهد خاقان عباسي د سفر پر مهال چې د روان کال د عمل په میاشت کې ترسره شو ډیر د پام وړ وګرځید. د پاکستان صدر اعظم هغه وخت ولسمشر غنی سره په کتنه کې هوکړه وکړه چې د دواړو هیوادونو د ملي امنیت سلاکاران او د بهرنیو چارو وزیران د دواړو هیوادونو د عمل ګډ پلان په جوړولو کار پیل کړي. پاکستان یو لږ هیوادونو دی چې افغان حکومت پرې له تروریستانو نه د ملاتړ په خاطر تل انتقادونه کړي دي. کابل له دې وړاندې حتی هغه هیواد ته په پاکستان کې د تروریستانو د مرکزونو لیست سپارلی تر څو پر وړاندې اقدامات ترسره کړي، خو پاکستان تل دا ټینګار کړی چې له تروریستي ډلو سره مبارزه کوي. له دې سره د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال تامینې جنجوا جوړې شوې غونډې ته وویل ډاډه ده چې د دغه کاري ګروپونو په کار سره به د دواړو هیوادونو ترمنځ ډېرې ستونزې هوارې شي.
And we see that Pakistan and Afghanistan will go to
Bangladesh lari da tamalru che Pakistan aw Afghanistan ba inshallah pa sima ki da iqtisad subat aw da suli da tingxt pa barkha ki pa gada parmakhtak kawi mung da khpal plawi lar khada da sargand u che da da bahir da parmakhtak la para ba pujmantia sara iqdam kaw.
نوموړي وویل په داسې حال کې چې په پاکستان کې انتخابات ترسره کیږي کابل ته د پاکستاني پلاوي دا سفر د اړیکو د ښه کېدو په برخه کې د هیواد ژمنتیا ښیي. خو د سیاسي چارو کارپو بشیر عاطف لازدي راډیو سره په خبرو کې وویل پاکستان په داشان خبرو سره غواړي چې افغان دولت او نړیواله ټولنه بوخته کړي.
دا نور موضوعات او راپورونه خبرونه تاسو د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې هم لوستلی شئ. پته ده www.azadiradio.com. به هم د سولې په رابطه بل رپورت لرو چې د افغانستان مشران جرګه له حکومت نه غواړي چې له وسلوالو مخالفینو سره د راتلونکي اوربند په اړه له دقت نه کار واخلي تر څو ورڅخه ناوړه استفاده ونه شي. د مشران جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار د یکشنبې د ورځې په عمومي غونډه کې وویل وسلوالو مخالفینو په کوچني اختر کې له اوربند نه ناوړه استفاده کړې ده. له دې سره د حکومت اجرایه ریاست وایي که چیرې په لوی اختر کې اوربند اعلان ده د خلکو ټولې اندېښنې به په پام کې ونیسي. یوسف خان زدران هم د موضوع تفصیل وړاندې کوي.
مشرانو جرګه په تیر اختر کې لوربند نه راولاړو شو ستونزو او اندېښنو ته په پام سره ټینګار کوي چې حکومت باید دا ځل د خلکو ګټو ته په کتو اوربند اعلان کړي. د دغه جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار د یکشنبې ورځې په عمومي غونډه د تیر اوربند په اړه د سناتورانو تر اندېښنو وروسته ټینګار وکړ حکومت باید دا ځل له وسله والو مخالفینو سره په اوربند کې ډېر دقت وکړي.
تاندای چې د طالبانو یا د دشمن یا د سیمه د استعماراتو شوم هدف ته چې پتیر آتشبس کې لاس تر اور هغه ته په نظر کې نیول سره د خپل ولس ګټي خپل نظام ګټي او خوندي وساتي او فائدہ کې آتشبس تر سره کیږي اول یو طرف نه دوم ولس نه بیت متضرر نشي.
که څه هم ښاغلي مسلم یار ونه ویل چې په تېر اختر کې لوربند څخه څه ناوړه استفاده شوې خو سناتور حسن هوتک د غونډې ته وویل چې تېر اوربند یو منظم پلان له مخې نه و اعلان شوی نو ځکه لوربند وروسته خلکو ته ډېر تلفات واوښتل. دا په داسې حال کې ده چې افغان حکومت په لوی اختر کې هم له وسله والو مخالفینو سره د اوربند ویلي او دا کار یې د جګړې ختمولو لپاره د ښه نیت ښودل بللی دي. افغان حکومت د لومړي ځل لپاره د روژې له وویشتمې ورځنۍ یو اړخیز اوربند اعلان کړ چې وروسته بیا طالبانو هم د اختر په دریو ورځو کې اوربند وکړ. که څه هم وسله والو مخالفینو له اختر وروسته اوربند ختم کړ خو حکومت اعلان شوی اوربند د لسو نورو ورځو لپاره هم وغځوه. خو انتقادونه دا دي چې حکومت د اوربند لپاره دقیق پلان نه درلود. اوس د حکومت اجرا ریاست وایي دا ځل به د اوربند پرېکړه د بېلابېلو اړخونو په نظر کې نیولو سره کیږي. د اجرا ریاست دوهم مرستیال امید میاسم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دیدگاه‌هایی که مطرح میشه از جانب مشران جرګه
دوی هغه لیدلوري او اندېښنې چې د مشرانو جرګې د غړو خلکو او اړوندو بنسټونو له لوري مطرح کیږي دا ټول په نظر کې نیول کیږي او هغه اوربند چې ټاکل شوی په لوی اختر کې اعلان شي په هغه کې دا بیلابیل اړخونه په پام کې نیول کیږي. له دې سره د سیاسي چارو افغان کارپوهان ټینګار کوي چې د تېر اختر د اوربند ستونزې ډېرې وې او لا هم په کابل کې د طالبانو د موجودیت او د دوی د ګواښونو په اړه اندېښنې موجودې دي. له ډلې یونس فکور وایي یو اړخیز اوربند ښه انتخاب نه دی.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
ازادي رادیو سره اوسه او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه نړۍ له حالاتو ځان خبر کړي. اوس هم د انتخاباتو اړوند یو موضوع د انتخاباتو ځینې سرون کې وای د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د دارالانشا نوی رئیس انتخاباتي تجربه نه لري او ګوندي سابقه هم کول شي چې د انتخاباتو د پروسې شفافیت تر پوښتنې لاندې راولي. د انتخاباتي سرون کولوډلې محمد نعیم ایوب زاده ټینګار کوي چې د انتخاباتو د پروسې د پرمخ بیولو لپاره د دارالانشا د رئیس مرنه یو مثبت اقدام دی خو چې دغه رئیس د انتخاباتو د پروسې د خپلواکۍ درناوی وکړي. تیر ورځ د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د یو فرمان لمخې احمد شاه زمانځه د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د دارالانشا د رئیس په توګه ټاکل ده. تفصیل د خان محمد سین پر راپور کې
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا د رئیس ټاکل کېدو د دغه پوسټ د رئیس د ځنډېدو په اړه ټول انتقادونه ختم کړل خو د دې انتخاباتي تجربې نشټوالی او ګوندي سابقې ځینې انتخاباتي سارون کې اندېښمن کړي دي. دغه سارون کې ټینګار کوي چې د انتخاباتي نیمګړتیاو د لرې کولو او د چارو د پرمختګ لپاره د دارالانشا د رئیس ټاکل یو مثبت عمل دی خو د دغه رئیس په ټاکلو کې قانون مات شوی دی. د ټیفا یا د افغانستان د شفافو انتخاباتو د بنسټ رئیس محمد نعیم ایوب زاده ټینګار کوي چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون دارالانشا باید د انتخاباتو د پروسې د خپلواکۍ درناوی وکړي او خپل چارې په بیطرفۍ سره پرمخ یوسي.
پروسې انتخاب
از متاسفانه د دارالانشا د رئیس د ټاکلو پروسې یو لړن دیخنې پیدا کړي ځکه چې قانون پکې مات شوی دی. یعنی د قانون د ماده زمانی قید پکې په پام کې نه دی نیول شوی. اندېښنه دا ده چې که د تصمیم نیونې چارې له قانون سره سمې پلي شوې نه وي شفافیت پکې امکان نه لري. کوم کس چې نوی ټاکل شوی تحصیل تجربې او بې طرفۍ اندېښنې پیدا کړي او چې په انتخاباتي چارو کې تجربه نه لري دا هم یوه لویه اندېښنه ده. د دندو ځانګړي کول د باور پیدا کول د عملیاتي پلانونو جوړول او د انتخاباتو په پروسه کې د سارونکو بنسټونو شاملول هغه وړاندیزونه دي چې د انتخاباتو د سار بنسټونه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون دارالانشا ته کوي. دا په داسې حال کې ده چې یوه ورځ مخکې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د یو فرمان په صادرولو سره احمد شاه زمانځه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا د رئیس په توګه وګماره. د ولسمشر لخوا د تیر لمریز کال د میزان په میاشت کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا د رئیس امام محمد وریماچ له ګوښه کېدو وروسته شاوخوا نه میاشتې دغه ریاست د سرپرست لخوا اداره کېده او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون به تل ویل چې د دارالانشا د رئیس نشتوالي د یاد کمیسیون چارې ټکنۍ کړې دي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د ویاند مرستیال ذبیح الله سعادت د انتخاباتو د ځینو څارونکو بنسټونو د انتقادونو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
ډاکټر صاحب، احمد شاه زمانځی چې یو تکړه مدیر په تیرو کې ډېرې ښې تجربې درلودلې دي، په تیرو کې هغه مسؤلیتونه چې ده ته سپارل شوي هغه یې په ښه توګه مخته وړي دي. دلته هېڅوک نشي کولی هغه خپلې شخصي عقدې ترسره کړي. دا یو ملي بنسټ دی.
په ورته وخت کې د انتخاباتو د مدیریت کولو لپاره د ځینو ځانګړو کړیو هسې بل اندېښنه ده چې د انتخاباتو د سار ځینې بنسټونه مطرح کوي. د انتخاباتو د یو څارونکي بنسټ رئیس حبیب الرحمن ننګ وایي تر انتخاباتو پورې په راتلونکو دریو میاشتو کې ډېری کارونه په مخ کې پاتې دي چې باید ښه مدیریت شي. دا ټینګار کوي چې که د دغې پروسې د شفافیت او خپلواکۍ لپاره له بېطرفۍ څخه کار وانخیستل شي او د خلکو غوښتنې پوره نه شي، انتخابات به له نه جبران کېدونکو ستونزو سره مخ شي.
مننه چې ازادي راډیو ته غوږ یاست. په غزنی کې امنیتي ځواکونو د پولیسو په ګډون یو شمېر کسان نیولې دي. په دې اړه به نور حال له خپل همکار حبیب الرحمن تاثیر نه واورو.
د غزنی امنیه کمانډان وایي د یوې اونۍ په دوران کې په ښار کې یو شمېر کسان نیولې دي. سمنوال فرید احمد مشال د یکشنبې په ورځ په داسې حال کې چې د دغه نیول سوو کسانو له جملې څخه یې یو شمېر خبریالانو ته وروښودل وویل. په نیول سوو کسانو کې پولیس هم شامل دی.
په تېره یوه اونۍ کې 23 نفر هغه مخالفین چې تخریبي او تروریستي اعمال یې د ښار دننه او پر کمربندي پوستو باندې کول او نیول سوي دي. عملاً یې خپل پر جرایمو باندې اعتراف کړی دی. همکار ورسره اوسېدلي په دې جمله کې درې نفر هغه پولیس چې په نورو جرایمو کې ککړ و لاس یې درلودی چې سو استفاده د سفیه سوه یا د خلکو د ازیاتو د ازار سبب ګرځېدلی وو هغه هم نیول سوي دي.
مشال زیاته کړه له دې څخه پرته په تېره یوه میاشت کې 46 کسان نور هم نیولې دي.
او تقریبا په 46 نفره په یوه میاشت کې اختطافچیان، غله، مختلفو جنایي جرمونو کې لاس درلودی، دسګیر سوي دي او موضوع د باز د تر څېړنې لاندې دي او اعترافات د ټولو پر شواهدو باندې موجود دي او هغه څرنګوالی کې معرفي سوي دي.
دا په داسې حال کې ده چې د تېرې شنبې په ورځ په غزنی کې د ښاري ګارنیزیون په نوم د ښار د نظم د خوندي ساتلو، هدفي وژنو او غیر قانوني کړنو د مخنیوي په موخه د ملي اردو، ملي پولیسو او ملي امنیت ګډو ځواکونو یوه 200 کسیزه قطعه هم جوړه سوه.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د ایران ولسمشر حسن روحانی خپل امریکایي سیال ډونلډ ترامپ ته خبرداري ورکړه چې د زمری لکۍ سره د لوبې نه کوي، ګنی پښیمانه بشي. روحانی نن له ایراني ډیپلوماټانو سره په یوې کتنه کې وویل له ایران سره سوله د ټولو سولو مور ده او له ایران سره جګړه د ټولو جګړو مور ده. په دې اړه نور حال د رضوان مراد په دغه راپور کې.
د ایران ولسمشر حسن روحانی د خپل هیواد پر ضد د امریکا د تګلارې له امله جمهور رئیس ډونالډ ترامپ ته خبرداری ورکړی دی. روحانی د یکشنبې په ورځ په تهران کې د ایراني ډیپلوماتانو یوې غونډې ته وویل امریکا باید پوه شي چې له ایران سره سوله د ټولو سولو مور او له ایران سره جګړه د ټولو جنګونو مور ده. ایرانی مشر خپل امریکایي سیال ته خبرداری ورکړ چې د ده په خبره د زمري له لکۍ سره د لوبې نه کوي، کنه پښیمانه بشي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ په تېره مۍ میاشت کې له ایران سره د 2015 کال له اټومي موافقې ووت او پر تهران یې نور سخت بندیزونه ولګول. ایران د متحده ایالاتو د ولسمشر دا پریکړه وغندله. حسن روحانی پر ایران د امریکا د فشارونو په اړه وویل چې دې ګواښونو موږ تر بل هر وخت زیات له یو بل سره نږدې کړي یو او د نوموړي په خبره یقینا موږ به امریکا ته ماتې ورکړو. د ایران ولسمشر پر متحده ایالاتو تور پورې کړ چې د ایران د اسلامي نظام د کمزوره کولو او له منځه وړلو هڅې کوي. حسن روحانی ویلي دي چې امریکا د ایران د ولس پر ضد جګړه اعلان کړې ده او بیا ادعا کوي چې له ایرانیانو ملاتړ کوي. د بهرنیو چارو د وزیر مایک پمپیو په ګډون امریکایي چارواکي وایي د ازادۍ لپاره د ایران له ولس ملاتړ کوي. ښاغلی پمپیو له امریکا غږ سره په خپله وروستۍ مرکه کې ویلي دي چې پر ایران د فشارونو هدف د دې هیواد په چلند کې بدلون راوستل دي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر په خپلو وروستیو څرګندونو کې له ایران څخه دولس غوښتنې کړې دي چې د یورانیمو د غني کولو درول او د حزب الله په شان تروریستي ډلو څخه د ملاتړ بندول پکې شامل دي. د ایران ولسمشر حسن روحانی د شنبې په ورځ په تهران کې خبرداری ورکړ چې که امریکا د ایران د تیلو د صادراتو پر ضد ګام واخلي، هیواد به له فارس خلیج څخه د تیلو د انتقال مخه ونیسي. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنه‌ای هم د روحانی له دې خبرې ملاتړ وکړ او ویلي دي چې که د ایران تیل نه صادرېږي، د بل هیواد تیل به هم نه صادرېږي.
وخت څلور بجې او دېرش دقیقې شوې. یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز ته چې صالح محمد صالح وړاندې کوي.
جمهوری ریاست وی پر عبدالرشید دوستم لګېدلي تورونه به د عدلي او قضایي ادارو لخوا څېړل کېږي. دوستم د هغې موافقې له مخې له یو کلن جلا وطني وروسته افغانستان ته ستنېږي چې د ارګ او د ترمنځ په ترکیه کې لاسلیک سوې ده. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سولې لپاره د عمل د ګډ پلان د عملي کېدو پر لارو چارو د دواړو هیوادونو د کاري ډلو غونډه په کابل کې پیل شوه. په کابل کې د پاکستان د سفارت مخې ته د سولې ولسي حرکت د غړیو پرلات یا تحسن نن لسمې ورځې ته ورسېد. د دغه حرکت غړي وایي چې تر اوسه د پاکستان د سفارت کوم استازي ورسره نه دي کتلي. د کندهار چارواکي وایي هغه پولیس نیولې چې د خپلو څلورو همکارانو په وژنه تورن دی. د دوی په خبره دغه پولیس وړ مشپه په ژړې ولسوالۍ کې دغه څلور ملګري پولیسان وژلي وه. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د ټاکنو د کاندیدانو په اړه 200 ور رسېدلي شکایتونه د بشري حقونو پر سرغړونو، وژنو، د مځکې پر غصب او نورو قضیو دي. د ایران ولسمشر د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ ته د تهران په وړاندې د هغه د دښمنانه پالیسیو له کبله خبرداری ورکړ. حسن روحانی ویلي امریکا باید وپوهیږي چې له ایران سره جګړه د ټولو جګړو مور او له ایران سره سوله د ټولو سولو مور ده. د اسرائیل پوز وایي په وروستیو کې د سوریې د یوه رضاکار مدني سازمان غړي او د کورنیو غړي ژغورلي دي. د اسرائیل پوز راپور ورکړی چې 300 کسان اردن ته لېږدول سوي چې له هغه ځایه نورو هیوادونو ته سفر وکړي. د منځنۍ اسیا د څو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران وایي موافقه یې کړې چې د نړیوال ترورزم او مذهبي افراطیت په وړاندې په مبارزه کې به خپله همکاري زیاتوي.
د سپورت ورځنې هنداره.
د مرکزی آسیا د 15 کلونو د فوټبال په دویم پړاو سیالیو کې افغانستان او تاجکستان نن مخام له یو بل سره مخامخ کیږي. په دغه سیالیو کې د مرکزی آسیا هیوادونو د فوټبال د 15 کلونو لوبډلې برخه لري چې افغانستان بل تاجکستان، ترکمنستان، قرغیزستان او ازبکستان سره سیالي وکړي. د فوټبال فدراسیون وایان سید علی کاظمی د یکشمې پر ورځ ازادي رادیو ته ویل چې افغان لوبډله دغه سیالیو ته له پوره چمتووالي سره تللې او هیله یې خدای چې اتلولي به خپل کړي. دغه سیال کې د 4 کال افغانستان د دغه سیالیو اتل شوی وو. دغه سیالي به د جولای د میاشتې تر 1.5 نیټې دوام وکړي. د افغانستان د لامبو وهنې فدراسیون د نجات غریق په نامه د ورځنی سیمینار په کابل کې جوړ کړ. دغه فدراسیون رئیس قاسم حمیدی د یکشمې پر ورځ ازادي رادیو ته ویل چې یاد سیمینار تیره ورځ پیل شوی وو او دوه ورځې بعد دوام وکړي. د ښاغلي حمیدی په خبره په دغه سیمینار کې د کابل سرخلاص او سرپټو حوزونو 50 تنو ګډون کړی. د نوموړي په خبره د دغه سیمینار هدف د لامبو وهلو ورزش د مینوالو لپاره د خطرونو په اړه پوهاوی دی. د ښاغلي حمیدی په خبره له لامبو وهلو سره د نابلدتیا له کبله هر کال ډیری کسان د ګواښونو سره مخ کیږي. حمیدی وایي دا ډول سیمینارونه کولی شي په دې برخه کې موجوده ګواښونه کم کړي. د لامبو وهلو فدراسیون مسؤلین وایي چې په راتلونکي کې به ورته سیمینارونه په بلخ ولایت کې هم جوړ کړي.
ورزشی خبرنه مو له حدیث پر د اسنو اوریدل. اوس هم د انصاف پلټ کې او د ورکو شو عزیزانو دوه ونیس پروګرامونه خبرې دوته چمتو دي. تاسو د خبرونه ووري او ماته تر بیا اجازه راکړئ. ښه وخت.
د انصاف پلټ کې
یوې چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشم دې کې ربانه ورځ تیر شي او ناهیل به تخپل کوټه راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نمې څوک په دفتر مخ کې بریدي نمې څوک ما پرې داوري خدای راستي کې زما د یک سر نوښته ده.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازري په دې ګرکو ازر کې ان شاء الله مونږه جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو ریدونکو سلام، زخان محمد سین بیا هم ستاسو په خدمت کې او د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به باور شي د هلمند ولایت د نادالی ولسوالۍ للوی باغ نه د عبدالله په نامه یو کس ټلیفون کړی چې ملي اردو په سیمه کې د ده په شخصي جایداد کې پوسته جوړه کړې او کابو دوه کاله تیریږي چې جایداد، کور، دوکانونه او خپل داسې نور تاسیسات ځنې پاتې دي. دغه ستونزه مو د دفاع وزارت له چارواکو سره هم شریکه کړې ده. لومړی به د عبدالله او ورپسې به د دفاع وزارت د مسؤلینو خبرې واورئ. پام ورته راړو.
د انصاف پلټکه
زما آواز اورې؟
بلې واورم ورورک.
زه به پښتنې کوم او ته به ځوابونه راکې.
صحیح، مننه.
شکر ورور. نوم دې څه دی او د کوم ځای د ټلیفون کړی؟
عبدالله خبره کوم د هلمند ولایت د ندالی ولسوالۍ د لوی باغ څخه.
ستونزه څه وه؟
ستونزه مې دا ده ګران وروره چې دغه دوه کاله کېږي زموږ سره اردو نیولی دی، ملي اردو، نو قرارګاه پښکې اچولی ده. د قرارګاه پرته نور راولار سوی دي. سرای ټول په بدوزر باندې نړولی دی، په کرنګ دی که په بدوزر نړولی دی، جلته تیور اچولی دی. زما دلته شپږ دوکان ټول د دې په واسطه په کښې کښې ده چې هغه دوکانونه هم ټوله تخریب شوي دي، درزونه یې کړي دي. او دلته زما د تیلو پمپ ټوله تخریب سوی دي چې ټانکۍ یې پر لارو باندې ایښې دي، سره سومبري دي، نالان د اوبو برمې ټوله تخریب شوي دي. دوه کاله کېږي زما لر شریب مځکه مکمله بنده ده. په هغه وخت کښې زه ځینې وتلی یم چې زما غنم پر سوزبر باندې وه، وږې کړي دي چې ځینې تللی یم، هغه غنم دغسې پاتې شوي دي. بیا دا دوه کاله کېږي زما خپل مځکه او خپل سرای نه دي لیدلي، نه هم اجازه راکوي چې موږ ورشو خپل سرای.
دا چېرته پروت دی دا سرای؟
دا سرای د ندالی په ولسوالۍ کښې د لوی باغ په سیمه کښې د کاري په واسطه ورته وایي. هر چا ته معلومېږي هغه کاري د پوسې سره دغه ځای کښې موقعیت لري.
بازار، دوکانونه هلته نور هم شته؟
وه، دا چرایي ده، دې ته چرایي وایي. دې ته چرایي وایي. په دا چرایي باندې زموږ دوکانونه، ما خپل شخصي پمپ جوړ کړي، کولی یم ځکه د کوالې لرو روپۍ کښې هر ځای کښې زموږ کوالې پرتې دي. شته اویا کاله کېږي چې زما د نیکه د وخت زموږ دا ځګۍ کرو، دغه ځګۍ زموږ دی.
دغه مشکل هم تاسې دی قولي اردو ته ویلی دی؟
کولی اردو ته مې ویلی دی. کولی اردو حکومت کار خو تا ته معلومېږي، بس خو یې عریضه وکړه چې اوس عریضې در وښیم. در پنځوس عریضې موږ ډېرې کړي دي. دا عریضه وکړه والي صاحب ته، دا ولاړ شه کولی اردو ته. تر هر ځای دغه ستلي زموږ ناره چا نه ده اورېدلې، نه موږ مشکل چا را کړي، نه در اوسه پورې د یوې روپۍ مرسته راسره شوې ده، نه چا راته ویلي چې تاسو اردو تاوان رسېدلی دی.
ستاسې ځمکه یې چې نیوله، امنیتي مسؤلینو تاسو ته څه ویلي؟
دغه امنیتي مسؤلینو چې دغه اول وار اردو راغله، دا زموږ په ځای کښې دلته د پوسې ځای، موږ خپل بل ځای دولتي ځای شته. موږ چې دغه ځګۍ وینو چې جنګ راغلی، ما ورته وویل موږ ورلو، موږ پنځوري ورلو چې اردو صاحب مشر وو، دغه ته موږ وویل چې دا معنا دلته دغه ځګۍ مه جوړوه، دلته هرڅه خپل د پوستې امنیتي ځای لري، او موږ به غلته خپل امنیتي دولتي امنیتي ځای لري، هلته خپل پوسته جوړه کړي. دا موږ په سرای کښې مه جوړوئ. موږ څلوېښت تنه په سرای کښې یو، په کور کښې یو. موږ نه شو کولی چې هر ځای ولاړ شو. دلته موږ غټې آبادۍ جوړې کړې دي، د شل دېرش کاله آبادۍ دي، درختې دي، اوځایونه دي. دا سوس چې اوله ټانګان چې راله څو ګورته په اوله شپه مرته دونه تاوان ورسوئ. ولته داسې وکړه وروره، دا د جنګ وخت دی. موږ چې دغه جنګ منګ سره خلاص وو، موږ خپل ځای هلته امنیتي پوسته جوړوو. مطلقاً وه اته ورځې موږ ته وخت راکړه چې هلته موږ ځایونه ټانګان مانګان سره ځای پر ځای کړو، موږ خپله پوسته جوړوو. صحیح ده. بیا چې ورلو دوهمه ورځ چې ورلو، دوی کواریان جوړول شاوخوا، موږ په سرای باندې جرتې را ګرځولې. بیا مې سپین ورځې ورسته چې ورورکه دا تاسې ولې داسې کوئ؟ تاسې موږ ته وویل چې ته موږ لږ وخت راکړئ، موږ هلته خپل پوسته جوړوو. بری ویله چې دغه دی نو هلته نه کېږي. موږ نقشه را داسې ګرته وزارت څخه راغله چې ته موږ ته نقشه راغله، کوردینات یې موږ ته راکړي چې دلته قرارګاه جوړه کړه. نو دغه قرارګاه دلې موجود کړله. دوې میاشتې بعد ما خپل د سرای شان ایستلي دي چې هغه هم ټوله شان معنا هغه ښه شی ځینې ایستلی دي، ایستلي دي. بیا څلور پنځه ځای موږ مینې کړي دي. بیا دغه سرای ته موږ نه یې پرېښي. کولی اردو ته ورغلي یو، هر ځای ورغلي یو، زموږ نارایي چا نه ده اورېدلې. در دا اوس
اته ورځې ویله، اوس څومره وخت پې تېر شو؟
اوس اتلس میاشتې، نولس میاشتې کېږي.
والي ته تللي یاست؟ دا شکایت هم والي ته کړی؟
والي ته تللي، شکایت مو والي ته کړی دی، عریضې مې کړي دي. اوس دوی را ته وایي چې موږ ستاسو سرای ته حیاتان استو، نو در اوسه پورې کوم حیاتان نه دي راغلي. نو دا حیاتان په جریان کښې دي. دغه اوس اردو بیا وایي، والي صاحب اردو وایي چې دغه دی چې مارا موږ په دا سرای کښې موږ حیاتان هم دا سرای ته نه پرېږدو. نو څو واره حیاتان راغلي، دا اردو حیاتان هم دا سرای ته نه دي پرېښي. په دې خاطر یې نه پرېږدي چې دوی تاوان ډېر رسولی دي.
ښه، ستا مشکل به ورسوو، د وزارت دفاع مسؤلینو ته به یې ورسوو.
کور ودان، مننه.
د انصاف پلټکه
دغه ستونزه مو د دفاع وزارت د ویان له مرستیال ښاغلي جنرال محمد رادمانش سره شریکه کړه. ښاغلی رادمانش،
د هلمند ولایت د نادلی ولسوالۍ د لوی باغ نه د عبدالله په نامه یو کس آزادی راډیو ته ټلیفون کړی چې د ده په شخصي ملکیت کې د ملي اردو ځواکونو یوه پوسته جوړه کړې. دی وایي ده په سیمه کې باغ، کور، دوکانونه، د تیلو پمپ او داسې نور تاسیسات لرل، خو څه کم دوه کاله کېږي چې خپل جایداد ورنه پاتې دی. په دې سره کې مستاس نظر غوښت.
د ملي دفاع وزارت همیشه کوشش کوي چې د خلکو د اجتماعي دفاع وکړي. دا ورور سي په هلمند کې قرار لري او په نادالي ولسوالي کې دی. هغه ته وایم چې کوم دعوا چې لري راشي کابل ته، زموږ د تاسیساتو ریاست یوازې او یوازې دوی وظیفه دا ده چې د وزارت دفاع د اجتماعي دفاع وکړي او همدارنګه د خلکو د اجتماعي دفاع د افغانستان د ملي اردو رسالت دی چې نه یوازې د خپل قطعاتو نه بلکې د ټول افغانستان نه مونږ دفاع کوو او د هر هغه مشکل چې دی مونږ کولای شو چې دلته په کابل کې د دوی لارې وسنجوو او ورته د حل لارې او یا د دوی د ځمکې په مورید ښه نتیجه کې ورسیږو.
محترم رادمنش، داسې هم کله پیښ شوي چې د ملي اردو امنیتي پوستې یا قرارګاه دی د خلکو په شخصي ځمکو کې جوړې شوې وي؟
زمونږ بیزونه، زمونږ ټول موزیګانې سیسته د افغانستان د دولت په ځمکه کې دی، نه د خلکو په ځمکو کې.
جناب رادمنش، کدا سړی تاسې ته مراجعه وکړي او خپل ستونزې درته ووایي، مرسته به ورسره وشي؟
دا د مونږ رسالت ده چې د خپل اجتماعي او د خلکو د اجتماعي نه دفاع وکړو او کدی راشي دلته مونږ یقینا ورته هغه قانوني لارې چې د افغانستان د قانون سره سم خپل هغه مسائل چې همیشه حل کیږي د قانون سره سم د مشکل او د په ادعاو کې رسیدګي کوو.
د انصاف پلټکه.
درنو اوریدونکو، وام اوریدل چې د هلمند ولایت د نادلی ولسوالۍ د لوی باغ نه د عبدالله په نامه یو کس آزادی راډیو ته ویلي چې څه کم دوه کاله کېږي چې ملي اردو د ده په شخصي ځمکه کې پوسته جوړه کړې او د دفاع وزارت چارواکو وویل چې د دفاع وزارت د تاسیساتو ریاست ته مراجعه وکړي چې د ستونزې حل ته تدابیر ونیول شي. درنو اوریدونکو، که تاسې هم کومه ستونزه ولرئ او هغه هم د قانون په چوکاټ کې وي، له آزادي راډیو سره مطرح کړئ. د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د ورکو شوو عزیزانو او دوستانو پلټنه.
د ورکو دوستانو د پروګرام مینوالو، زما فریبا ظاهر سلامونه ومني. تیروني موږ ته ډیر داسې پیغامونه راغلي چې دوستانو راته په خپلو سیمو کې د موندل شوو کسانو نشانې ویلې دي او غواړي چې خپلوان او کورنۍ پرې خبرې کړي. نو که تاسو هم په خپل ورک پسې ګرځي او هم د اوس د خبرونه اوري، نو قلم او کاغذ واخلي، د دغو دوستانو پیغامونه او نشانې په غور واوري، شمیرې در سره ولیکي کې دای سي تاسو ورک هم دلته پیدا سي. وخت به مو نور نه نیسم، ورځو د دوی پیغامونه.
السلام علیکم. وارس ترخیل مغم دی کابل نا دلته او کاس دا د تیروس په نامه باندې لګ سبي غنم دا تکلیف لري د اعصابو ندل تفر یو ماجد کې وشيږي. دا تقریبا دوه میاشتې کېږي. نو که هر چا سکی کې ورور یا بل سکی نه دي شمارې تر زنګو کې 0 9 1 2 0 0 0 یا دوباره تکرارو 0 3 0 2 1 2 1 0 0. نو خدای فهمه.
بله ورور، زه د یو کوڅې چې ځنګ وایم دا غیبی مې نه مړه شته نه ژوند دا شته تکلیف د صاحب دې د غزنین او د فتاموس کې نه څه هر چي دې دې که هر مسلمان ورور دې دې وي په دغه شماره ما ته ځنګ وایا 0 2 9 3 8 8 0 5 4 بیا یې نکراروم، صفر اوه نه درې اته اته صفر پنځه څلور اوه. ډېره د تاسو نه مننه وروره، دا دې دغه یو کونډه د تې پوره شو، دغه دې نه مړه شته نه ژونده شته، دغه د تاسو دغه د تاسو وروره تاسو په تماس کې یم، که هر څوک بنجرکی د موقع اوري، که هر څوک اوري شماره د زنګ وش. ډېره مننه، خدای ته امان وروره.
دغه د لوی مانده پر برابر باندې چې دغه مړی په اوبو سره ښه شوی دی، همدا په لوی مانده کې هلته شخص کړی دی. دغه ورو چې اوس پوښتنه وکړله، زما د ټلیفون شماره ده 00　 او ته به دغه شماره ما ته زنګ وکړه، زه بیا د ګرشت ولسوالۍ ته معلومات درکړم.
السلام علیکم. یو کس دلته مخکې وویل چې د ننګرهار ولایت کې یو کس د شپون دا پنځه کاله کېږي دلته، ده بیا ټلیفون شمېره وښودله، د ټلیفون شمېره موږ ثبت نه کړله، نو دا ور که بیا وښي موږ ته ټلیفون شمېره بیا بل ورته وښي، نو ډېره مننه به وي.
السلام علیکم. زه تاج احمد خبرې کوم د لغمان ولایت نه. ورور هلته سړی د اته کاله کېږي دلته چا سره شپون ده، زوم فضل یادې کله دې شوای زنه خور لرم او نور لرم، او کله دې شوای چې نه بچان لرم، او خدای عثمان تر ګروب ولدا او تاسو دا اوس پیل هند کابل دې سب زر سوال کې شي چې څه کې واري ثاني ما دې دغه لمر زنګوي چې په شپه کې اشپک پند دې دې و شپک دې. وسلام
علیکم. سلام استاسو پیغامونه نور هم را سره دي، خو تر وقفې وروسته به د نور دوستانو پیغامونه هم را واخلو چې په خپل ورکو عزیزانو پسې ګرځي.
ګرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوي، کولای شي چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0 00 2 4 3 6 1. یا ورې بیا وایم 0 00 2 4 3 6 1. همدار استاسې کولای شي چې په دې شمېره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. 0 00 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
زه عبدالکبیر هلمند ولایت د مساکلا ولسوالۍ د شارکې د کلي د سره په تماس کې یم. زما یو ورور ورک دی، عصابي تکلیف لري، ډنګر ځوان دی، دا یې نشانې د سا ورځه کې یې زخه ده. نوم یې یار محمد دی، مشهوره په دادو دی، 15 کالو دی، د پلار نوم یې محمد عثمان اکا دی. که هر چیرې چا ولیدی نو دا خپله جایزه دې ترلاسه کړي. نمبر رکشي نمبر 02 02 8 5 3 6 8. بل نمبر 0 4 4 0 5 8 2 3 0.
ہلو السلام علیکم. پښواش کال کې د کندهار ولایت د مننیاسه د تر کسوې د هڅو کې په اړه معلومات لري. د مصر دی په دغه شمیره ته نه سونې سره وی اته تل شپته نو سره درو څلېش
دا کندهار باندې د مننه ولایت د پیغام ازادي رادیو ته د پیغام په ځنه ځنه یو د ما زوی تقریبا 10 کال کېږي ورکسوی کار مسلمان مدغه د دادی په نامه دی. که ته پاک له موږ معلومات را کې ډېر ډېر ازادي رادیو سره مننه چې موږ پیغامونه نشري.
السلام علیکم. مینه لا ده د لغمان ولایت نه تماس نیول. زما مشرور ده په نوم د علي محمد، دا 15 کاله کېږي د کور نه نادره کښوه ده. که د افغانستان او په پاکستان او په ایران په هر ولایت کې چا ته معلومات دي، زما د تلیفون شمیره دی واخلي. په دغه شمیره ما سره اړیکه وکړي. صاحب محمد د مشرور نوم یې نجیب الله ده، او دغه مې تلیفون شمیره ده 0 01 01 09 48 86.
وعلیکم السلام. دوال د غفار په نامه د فراد ولایت وسیدم په دې زما سره ځای باندې وو. نو زه معلومات نه سره ته چې دې زما غاورې یا بل څوک د پاک لبا دي معلومات لري، ما ته په دغه شمیره باندې زنګ وي 0 01 و پنځوس شپږ سوه پنځلس.
بله سلام علیکم وروره، مونږه یو پیغام لرو. د مونږه یو دوست د سرطان د اول میاشتې د پنجشنبې له ورځې نه را په دې خوا لادرکه ده. د دې ورور نوم ویان پاچا ده، اصلا نوم یې شمسالدین ده، مشهور په ویان پاچا ده. نو مونږ سره دې په دغه نمبر باندې تماس ونیږي، 0720-24-54 او یا 0315-8-4-4-4. تشکر، مننه.
هو زه د هلمند ایرات مساکله د سره د خجرا د کلي اوسیدونکی د اجناد هدا خپل زیمه مو انما خدا خو نو میرمه ما یورو له ځوال کاله درې میاشتې کیږي چې کور نه درک دي چې معلومات یې نشته. هر رول مومن مسلمان رول ته معلومات شته. موږ ته په دغه شمېره باندې ټلیفون وکړي 02-02-8-15-4-8-0.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زاز ابی رادیو ته پیغام پریږدم. د هلمند ولایت د بنې کجکی د ولسوالۍ ما د زمینداور د اجخیل وسیدونکو ما زما ورور دی په عمر د 18 کالو دی. شش کال روزه ته لرم د چورک دی. که چاته معلومات دی هغه معلومات راکې
02-02-3-8-2-2 دا نمبر دی. صدا به شماره دی ما ته څنګه وو
ممری عزت اللہ دیا.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه اغلا لکس محمد اجان زین د چوری کوټ ولسوالی د زنګتان د کلی اوسیدن کیو او سیلا کندا هر ولایت کې اوسیږو. زما یو ورور وخت کې خلین نه دی د محمد اجان زین د حاجی بدلجن مته دی تقریبا تر دې یو لس کال کې څنګه درکه شوی دی. که هر مسلمان ورور ته فدیه او معلومات یا ورسره دی
مهربانی.
السلام علیکم. زه نور محمد د هرات ولایت د شندن ولسوالۍ د عمارت کلی. زما یو ورور دی په نامه د رحمت الله د محمد شریف زوی اتلس کال دی او دوه کاله کېږي چې ورک شوی دی. هر چا چې سره را پیدا کوي خدای پاک دی یا جمهور کې خدای نمبر دې تماس ونی دي 0-05-15-12-2-4-4.
السلام علیکم. زما یو زوی نه شیخا ورک دی تقریبا یو ښکاله کیږي او دا د سربانا او چاته ویل چې جرمني کې نشیر بن عمل او سره بندې دی او کزا موږ سره خیر چپاته راکړه. زه سره نه خال نه میګم او بس خپل خال مولي خالص باندې جوړېږه ما او زه سره نه خان دې ځان جبل نه باندې ما. السلام علیکم.
بلې السلام علیکم. یار محمد احمد زین د غزنی ولایت خزمایه واکا ورکی د حاجی محمد په نامه باندې د نصیحت خان زوی دی. دا وطل اسکل کی شي نه درکته وي دی. هر مسلمان ورور په اړه معلومات لري په داش مارز دم وي چې پر شپږه څلور 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 ډېر شپږ سو واټیا پرایمل.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه زاهر الله د میدان وردګ ولایت د سید آباد ولسوالۍ سره په تماس کې یم. زما یو ورور دی چې ګلامین د مرزین زوی په عمر 15 کلن 15 کاله کېږي چې دی نادرکه شوی دی د کلات په ولایت کې. د حساب و مشکل هم لري که هرته یې په امي په دې شمېره دی موږ ته زنګ ووهي 0-01-15-15-9. یو ځل بیا 0-01-15-15-9. صفر یو بل شماره 0-03-45-9. 0-03-45-9. ګل امین د محمد عظیم زوی د سید فاطر سوالی. وسلام.
بله سلام علیکم. زما یاد تروزای دی چې دا ومیاشتې کېږي مې درکه شوی دی. نوم یاسین دی او شنې غونته سترګې لري چې شپږ میاشتې کېږي چې مې درکه شوی دی. نو که هر چا ته په اړه معلومات وي نو بدېش مالا د موږ سره تماس ونیسي 0-01-15-2-15. والله سلام علیکم یو سرمانی ما د قدم خپل چې نه ته زما یو د کا زو د چې و مې اشته کې د برکه شاو د څه تر وسه ویل شپه څنګه څنګه چې په دې شمره د لیکه زنه یې کارت سره په د موجودی نو مې ته کوستري.
السلام علیکم زمیا مان الله دې د کونړ ولایت سیتونکو ما زمون څخه یو سره نار در نظر کا شوې دې نو مینا مسوله دې د پلان نو مسانه ګل دې په کاله د لوی اختر څخه نظر کا دې چې سره معلومات به دې شمیره دې مونږ ته زنګ وای چې پر وای پانزو سوي یو سلواتیا. والسلام. ز عبدالخالق د هلمند ولایت د کجکی د ولسوالۍ څخه تاسو ته زحمت تر کوم. زما ورور عبدالقیوم چې د زمینداور وسیدونکو دی د چزارې د کلی دی د څلور میاشتې کېږي چې د ندالی د ساحې څخه ندرکه سوی دی. که یو مسلمان ورور معلومات لري د شپږ کالو عمر دی که یو چیرې مسلمان ورور معلومات لري یا بندي یا یو چاته معلومې دغه مسلمان ورور دې موږ ته په دغه شمېره باندې زنګ ووایي چې پر اووه څلور اته یو یو درې اته اووه دوه د ټلیفون بله شمېره ده صفر اووه څلور اووه درې اته څلور څلور پنځه څلور. والسلام.
السلام علیکم نبی الله زبلین د زبل ولایت ارغنداب ولسوالۍ شیجان کې اوسیدونکی نبی الله یم. یو ورځ دوست لرم هغه هم د زبل ولایت ارغنداب ولسوالۍ شیجان کې اوسیدونکی محب الله ده. محب الله ده عبدالوکیل کاکا زوی د نقیب الله او حبیب الله ورور غنم رنګی ځوان میانه قط د دیر سکالو امر لري. خو محب الله لس کاله اته کاله مخکې تقریبا له خپل کور نه د مسافرۍ په بانه راوتلی وه. له هغه راهیسه تر اوسه د محب الله په اړه هېڅ معلومات نه لرو. که هر ګران دوست د محب الله په اړه معلومات لري نو موږ ته د په دې شمېره اړیکه ونلی شي او موږ به خپله جایزه هم ورکړو. صفر اویا شپږ دېرش څلور پنځوس پنځه سوه پنځه.
مبروک زین عمر خان مشاور په محمد شاه د شپږ کال کې د کندهار ولایت د نن نه یې سو د لوی ولایت نه راځي سو دي ار څو کې پاله معلومات لري د ما سره د پردغه شمیره ته ما سره نه سي پر بیا اته څلېش شپته نه سره و درو څلېش لا کلدار جایزه ور کوله کې لا کلدار شیرنی ور کوله کې څو کې پاله معلومات لري د ما سره د پردغه شمیره ته ما سره نه سي. والسلام.
بلی السلام علیکم زما له طرف هم د حضرت راځي ټول مشران او کشران ورن ته داغه نمسک سلامونه او نیک هیله وړاندې کوم. زه د سرتلسو عبد الله خلاقی هم د کاری د هیمن ولایت د کاری د تیم نه اله کوم چې دغه زما پیغام نشه رسی. زما یو ملګری چې د قدردان سنگر په نامه دی د ایتو عمر د مخ نظر کسو دی اله کوم چې دا پیغام تر ما اوریدونکو پورې ورسی. په دغه شمیره دی د مهربانی د مخ زما سره اړیکه ګرځي سپر و سپر شپاز سپر نه یو و پنځه دوه درته ځل شمه روان سپر و سپر درته سپر شپاز سپر نه یو و پنځه دوه سب شوخ دا لپ.
السلام علیکم زه سردار ولی د کندهار د پنځایو ولسوالۍ څخه د سره په تماس کې یم. زما یو ورور دی چې د پنځه کاله کېږي چې ورک دی د مرګ او ژوند درا کې نشته. که هر مسلمان ورور ته معلومات ستا په دغه شماره کې موږ ته زنګ ووایي صفر اتایا نه پنځوس اتاتیا اووه سوه درې پنځوس. شماره یو ځل بیا وایم صفر اووه اته پنځه نه اته اته اووه پنځه درې. والسلام.
السلام علیکم زه حضرت احمد هلمند ولایت خبر کوم. ما محمد نصیر په نامو د شیر په کې زوی دی د اسلام ما ورو دی د نوکر ولی دی د شلې ریسکالې کې نظر کوي که چېرې یو څوک په دغه اړه یا درک لري یا د خپل اورې په دغه شمېره زما سره تماس ونیو. والسلام. په انسلام
وعلیکم سلام دوستانو، ستاسو پیغامونه ډیر نور هم ستاسو خو په نوبت به خبرو ځکه نور د دې خبرونی وخت نه دی پاته. بیا هم کولای سي د ازادي رادیو پیغام سپتون کې دستګاه ته زنګ ووهي او که د کومورک په اړه معلومات لري او یا یې په اړه معلومات غواړي نو موږ ته خپل پیغام پرېږدي. ازادي رادیو په امانت درته خبروي. تر بلې خبرونې مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د تا بهیر کبا پیادیم زچه قدم پا قدم گدم تا یادو ما